دی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه په یو استودیو کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اوري چې قطر ته له کابله د تلونکي افغان هیئت سفر د نامعلومه دلایلو له کابله ځنډېدلی دی. دا هم نه ده معلومه چې څومره وخت ځنډېدلی، آیا دا سفر به وشي که ونشي. دا مو د خپرونې د سر موضوع ده. پر همدې موضوع باندې رپورټ او بحثونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه اورو. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه سالم محمد صالح وړاندې کوي.
په کندهار کې د سولې او پخلاینې په ملاتړ لاریون کیږي. په غزنی کې ولس وسلول په پوځي عملیاتو کې وژل سوي دي. بلخوا پاکستاني چارواکي وایي چې په بلوچستان کې 14 کسان هغه وخت وژل سول چې بس موټر یې د نامعلومو حمله کوونکو پر کمین ور برابر سو. قطر ته له کابله د تلونکي پراخ هیئت سفر تر نامعلومې مودې پورې وځنډېد. په پام کې وه چې د افغانستان د دولت لخوا ګمارل سوی هیئت نن ماپښین د قطر پلازمینې دوحې ته ولاړ سي، خو د حکومت یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې د سفر د ځنډ خبرې وکړې خو د علت په اړه یې څه ونه ویل. د دغه هیئت یوه غړي د نوم نښولو په شرط ویلي چې د تخنیکي ستونزو او له دغه 2.5 کسیز لیست سره د طالبانو د مخالفت له کبله د دوی سفر د څو ساعتونو لپاره ځنډېدلی دی. تر اوسه لا څرګنده نه ده چې دغه ځنډ موقتي دی او که حکومت قطر ته د دغه هیئت پر استولو له سره غور کوي. تفصیل په څو شیبو کې اوریدلی سي. په کندهار ولایت کې نن د سولې پخلاینې په ملاتړ ستر لاریون کیږي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې دغه لاریون لپاره د ښار ټولې مهمې لارې د ټرافیکو پر مخ تړل سوي دي. د کندهار د سولې د ولایتي کمیټې مشر شیر احمد حقیرن ازادي راډیو ته ویل چې دغه لاریون د سولې په اړه د مثبت فکر جوړونې لپاره کیږي.
په دې کې کوم مشران، ځوانان، د پوهنتونونو شاګردان، د مکاتبو شاګردان ټول پکې ګډون کوي انشاءالله.
دا لومړی وار دی چې په کندهار کې د سولې په ملاتړ داسې یو لوی لاریون کیږي. د غزنی ولایت محلي چارواکي وایي چې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو پوځي عملیاتو کې ولس وسلول طالبان وژل سوي دي. د والي وایان وایي چې دغه عملیات په تیرو 3 ساعتونو کې په مرکز ګیلان، ګیرو او اندړ ولسوالیو کې سوي دي. محمد عارف نوري نن رسنیو ته په یو صوتي پیغام کې وویل
تیرو 3 ساعتونو کې د غزنی ولایت د مرکز او ګیلان، ګیرو او اندړ ولسوالۍ پاړوندو کې د ځانګړو افغان ځواکونو او ائتلاف هوایي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې 12 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي، 3 تنه ټپیان شوي دي او 6 تنه یې له وسلو سره یو ځای ژوندي نیول شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ولی ویاند وایي چې د ګیلان ولسوالۍ په مربوطاتو کې د افغان ځواکونو پوځي عملیات اوس هم روان دي. هغه امریکایي چې له طالبانو سره د همکاري په تور نیول سوی او په 10 کلونو بند محکوم سوی و، د 12 کلونو بند له تیرولو وروسته خوشی کیږي. جان واکرلند په افغانستان کې د طالبانو پر رژیم د امریکا د پوځي حملې له پیلېدو څو اونۍ وروسته د 2001 میلادي کال په نومبر کې نیول سوی و. لند چې اوس 30 کلن دی، په 10 کلنۍ کې له یمن څخه افغانستان ته تللی او له طالبانو سره یو ځای سوی و. د ده د بند پاتې موده په زندان کې د ښه سلوک په خاطر بخښل سوی. په پام کې و چې نوموړی په امریکایي طالبان مشهور و. د راتلونکي مې میاشتې پر 23 د انډیانا ایالت له زندانه په مشروط ډول خوشي سي. هغه پر امریکا د القاعده لخوا د سپتمبر د 12 له تروریستي حملو 4 میاشتې مخکې افغانستان ته تللی و چې د طالبانو په خوا کې د شمال ایتلاف د ځواکونو په وړاندې جګړه کې برخه واخلي. پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې 14 کسان هغه وخت وژل سول چې بس موټر یې د نامعلومو حمله کوونکو پر کمین ور برابر سو. چارواکي او محلي رسنۍ وایي چې وسلولو د بس موټر مسافر چې نن له کراچۍ څخه ګوادر ته روان و له موټر کښته کېدو ته مجبور کړل. ژوندي پاتې سو کسانو پولیسو ته ویلي چې وسلولو د مسافرو د پیژند پاڼو تر کتنې وروسته ځینې مشخص کسان ووژل. د بلوچستان د حکومت ویان ظهور بلیدي د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل
14 سپتمبر د بلوچستان د حکومت ویان او د اطلاعات صوبایي وزیر میر ظهور بلیدی وایي چې په پیښه کې 14 یا 15 کسان وژل سوي دي او دا پیښه تېره شپه د 12:30 څخه بیا د 1 بجې په منځ کې سوې ده او د لومړنیو شواهدو څخه داسې برېښي لکه چې د وژل سوو کسانو تړاو د پنجاب ایالت سره وي.
د دغو وژنو انګیزه لا څرګنده نه ده او د پیش مسؤلیت هم چا نه دی منلی. په ناکرار ایالت بلوچستان کې هم بیلتون غوښتونکي هم نور افراطي وسلوال فعال دي. بلوڅ بیلتون غوښتونکي ډلې د نورو قومونو خلک په نښه کوي، خو افراطي وسلوال تر ډیره پر شوي اقلیت حملې کوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان به راتلونکې اونۍ چین ته لاړ سي او د دې هیواد له مشرانو سره د کتنې تر څنګ به په پیکینګ کې د یوه کمربند یوې لارې د لویې پروژې غونډې ته وینا هم وکړي. چین د دې پروژې په لړ کې په پاکستان کې د سړکونو او له نړۍ سره د سوداګرۍ د سمندري لارو د رغولو په هدف له دې هیواد سره د شاوخوا 80 میلیارد ډالرو پور او پانګونې ژمنه کړې ده. په پیکینګ کې د دې پروژې په اړه په لویه غونډه کې چې د اپریل له 16 تر 18 جوړیږي، د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون د نړۍ د لسګونو هیوادونو مشران ګډون کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون یې خبر کړی ویلي چې عمران خان به په دې غونډه کې د ګډون تر څنګ د چین د ولسمشر شي جینګ پینګ او صدر اعظم لی کیکیانګ سره د دوه اړخیزې غونډې تر څنګ هم وګوري. د بیان له مخې دواړه لوري به د همکارۍ د پیاوړتیا لپاره ځینې تړونونه لاسلیک کړي. او شمالي کوریا ادعا کړې چې یوه نوې تاکتیکي وسله یې ازمویلې ده. د دې هیواد دولتي خبري اژانس ویلي دغه وسله د رهبري سوې الوتنې او قوي سرو کې لېږدولو قابلیت لري چې د اژانس په خبره په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د دې نوې وسلې ازموینه د خپل هیواد د جنګي قدرت د پیاوړتیا لپاره مهمه بللې ده.
دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو غوړي دل سالي محمد سالي در ثوڑان دکړل من نتریکو وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. قطر ته له کابل څخه د تلونکو افغان هیات سفر ځنډیدل دی، ولی او د څومره وخت لپاره؟ په دې موضوع باندې به ریپورت ولرو. په همدې باندې چې په قطر ته د کابل څخه د تلونکي هیات د ځنډیدو سببونه ښایي څه وي، په امریکا کې د هارتفورد د پوهنتون د سیاسي علومو له استاد ډاکټر احمد وایس وردک سره مرکه هم لرو. همدارنګه به په یو بل ریپورت کې واورئ چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې خلکو ته سیلابونو مالی او همدارنګه بشري زیانونه اړولي دي. دا موضوع هم څېړو. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه نور ریپورټونه هم لرو. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم راخلو او د مخکښو ښځو پروګرام هم له یاده مباسئ. تکل شوی وای چې له افغانستان څخه د سلګونو کسانو په ګډون یو لوی هیات نن د طالبانو سره د خبرو لپاره د قطر مرکز دوحې ته سفر وکړي، خو تازه مو رپورټونه ترلاسه کړي دي چې دغه سفر ځنډیدلی دا چې څومره ځنډیدلی دی او د علت پاړه تر اوسه چارواکو البته د ځنډ د علت پاړه چارواکو څه ویلي کنه. همدا اوس سره د کابل سټوډیو نه زما همکار اکرام الله اکرام په تماس کې دی. ښاغلی اکرام، خبرونه ته ستړی مشي، له تا نه به واورو چې څه ویل کېږي د کابل څخه قطر ته د تلونکي هیات د سفر د ځنډ پاړه.
ډېر مننه انس صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل د ستې لپاره دغه سفر د ځنډ خبره کیږي. د افغان حکومت یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې دغه سفر ځنډیدلی دی، خو د علت په اړه یې څه ونه ویل. په پام کې و چې دغه پلاوی نن د پنجشنبې په ورځ له غرمې وروسته د قطر په لور باندې حرکت وکړي او ویل کېږي چې د دوی لپاره یوه لویه قطري الوتکه هم چارتر شوې. خو دا چې ولې دغه سفر ځنډیدلی د علتونو په اړه لا تر اوسه معلومات نشته، خو د دغه پلاوی چې قطر ته به استول کیږي یو غړي چې نه غوښتل د دنوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د تخنیکی ستونزو او دغه 250 کسیز لیست سره د طالبانو د مخالفت لوجې د دوی سفر د 300 لپاره ځنډیدلی دی. دغه د دې پلاوی دی غړي دا هم ویل چې دوی ته د حکومت لخوا نه اړیکه ونیول شو، خبر ورکړل شو چې د دویم امر پورې باید دوی انتظار وباسي د ستید پر د سفر د چې د سو ساتونو لپاره د په دوامدار شکل باندې تر اوسه پورې لا هیڅ نه دي څرګند. حکومت وایي چې په دې اړه به وروستي جزئیات نن له غرمې وروسته له رسنیو سره شریک شي. د غونډه افغان حکومت وایي چې د قطر غونډه د روان اپریل میاشتې په 19 نه تر 20 پورې په مرکز دوحه کې به جوړیږي، خو طالبانو 13 ورځ په یو اعلامیه کې ویلي چې دا غونډه په 20 او 21 باندې کېږي. دلته هم یو زده او نقیز مسله ده، د 19 نه تر 20 او د 20 نه تر 20 کې دا تر د 20 نه تر 20 پورې وینو دا پلاوی چې نن ټاکل شوی ولاړ شي ک شاید په دې خاطر باندې روسه شي. خیر پر صورت روسي معلومات به وروسته راوځي. 13 ورځ یو مهمه مسله دا و چې طالبانو د غلس سره مخالفت خو دا وی و چې دا ډیر لوی لیست او دوی په دین هم لړکی आवाज له یو شمیر مشخص او قومي مشرانو شخصیتونو سره وګوري. همدار از و چې هیڅ څوک نشي کولای چې په دې غونډه کې د افغان حکومت په استازولۍ باندې خبري وکړي. خو 13 ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پخلاینې د شورا سره په وناسته کې چې په ارګ کې جوړه شوې و وویل چې له کابل تلونکو پلاوی چې دوی په قطر کې د افغان حکومت استازي توپ کوي، او د هم وویل چې دغه پلاوی باید طالبان دې ته آماده کړي چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینې. ځکه د خغلی غنی په وینا باندې غیر له خبرو نه د جنگ د ودرېدو لپاره بل لار نه لري. یو مسله څه چې تر اوسه پورې ملي رسنیو ته نه دراوتلی هغه د دې غونډې اجنډا ده چې په دې غونډه کې بسلن په سشي باندې باس کیږي. خو د دې غونډې یو غډونوال د دې پلاوی یو غډونوال چې هغه بزی محمد عمر زاخیلوال په پاکستان کې پخانی سفیر لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دوی هڅه کوي چې اوربان تر ټولو مهمه خبره وي او په اوربان باندې بحثونه
وکړي. ډیره زیاته مننه.
مهم تر دې خصوصا په اوربان باندې زمونږه زیات فوکس پر دې وو چې څنګه لنډه لار پیدا کړو د ته چې جنگ وترو. جنگ چې وترو د فضا برابرۍ نور خبره ته ټول خبرې په یو ناسکه نه حل کیږي. سره کافي زیاتو ناسو ته ضرورت لري، مګر په دغه ناسکه څنګه کولای شو چې زیات فشار زمونږ په پور باندې وسی.
نو انسه روسي معلومات به روسه اوریدونکو ته په دې اړه ورکو چې بل اخر پریکړه
مننه ډیره
کیږي او څنګه وکړي.
ډیره زیاته مننه اکرام. دوستانو وامه اوریدل چې د قطر ته د کابل څخه د تلونکو هیات سفر د نامعلومو دلایلو له کبله ځنډیدلی دی. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې ستونزه چیرته ده. ټاکل شوی ده چې سبا او چې 19 تاریخ دی د حکومت په وینا او د طالبانو په وینا په 20 تاریخ باندې د قطر خبرې پایل شي. دا چې ولې به دغه سفر ځنډیدلی، اختلاف په کوم ځای کې دی؟ د په امریکا کې د هارتفورد پوهنتون د سیاسي علومو استاد ډاکټر احمد وایس وردګ را سره همدا اوس په تماس کې دی. د افغانستان د سولې د غروانې خبرې څاري. وایس وردګ، د تاسو فکر باندې په داسې حال کې چې له اوږدو باسونو نه وروسته په کابل کې بالاخره قطر ته تلونکی یو هیئت وټاکل شو او طالبانو خپل هیئت معرفي کړی دی، په ورستۍ دقیقه کې یا په ورستۍ شیبه کې ولې دغه سفر ځنډیدلې دی؟ ځنډ سبب به د تاسو فکر سي؟
مننه انسد. لکه څنګه چې تاسو وویل، د افغانستان حکومت ولسمشر ټول دغه رهبران، سیاسي رهبران او قومي مشران او د مدني ټولنې راغوښتي وي او یو ډیر اوږد لیست جوړ کړی و د 2.5 ساعتونو چې په دې کې تقریبا همغه سیاسیون شامل و، د حکومت چارواکي شامل و، د مدني ټولنې استاد و که دینه شامل و. لیکن دغه لیست بیا طالبانو رد کړ. طالبانو په دې رد کړ چې دغه ډیر اوږد لیست و او بیا په دې جریان کې پخوانی ولسمشر کرزی هم شاته شو چې د نظم نو پم دې جریان کې بیا طالبان او د قطر د حکومت سره تماس نیولای دی، په هغه باندې فشار اچولای چې باید د لیست رد شي او نوې لیست جوړ شي. بیا د قطر حکومت د افغانستان د حکومت سره په تماس کې دی، د افغانستان په حکومت باندې فشار اچولای دی چې باید یو نوې لیست جوړ شي چې تقریبا دغه د سیاسي مشرانونه تشکیلی او کم افراد پیدایی که شامل می نو او دغه شای تر ډیره حد امکان لري چې د افغانستان حکومت ورسره ونه مني.
تاسو فکر باندې وایس ورډک تاسو فکر باندې د دغه سفر ځن خایدای چې د قطر حکومت په افغان حکومت باندې د طالبانو په غوښتنه فشار راوړی دی چې لیست محدود کی او د لیست محدودو هڅه د افغان هیئت د سفر د ځنډیدو سبب شوی.
بلکل هم دغه سیده او دیر احتمالات دیم دیر شد چی دی افغان حکومتی تحریم کی او دغه افغان دی بیخی کنسل شیه تا دی بیخی دغه حیات دولار نشی قطر تا بی قطر غوان دی امکان نده چی تا بیخی و نشی تا دی چی ولس مشر غنی دی قطر دی حکومت دغه گوشتنه نمانی تا دی چی دی باید دیر مذاکرات و نده غلط جور شویده او دانه تقریبا د افغانستان د حکومت داخلي چاري دي چې د قطر حکومت اجازه نه ورکوي چې په دې چارو کې هم مداخله وکړي چې څوک دې ګډون وکړي او څوک دې ونه کړي.
ډیره زیاته مننه کوم وایس وردګ. قدرمنو دوستانو د امریکا د هارتفورد پانتون د سیاسي علومو استاد ډاکټر احمد وایس وردګ وو چې په قطر کې د افغان هیئت د قطر په غونډه کې د افغان هیئت د ګډون د ځنډیدو په اړه یې خپل نظر څرګنداوه. تر اوسه پورې حکومت دا نه ده په ډاګه کړی چې له کابل څخه د دغه هیئت سفر د ځنډ سبب څه دی او آیا دا چې دغه هیئت به کله سفر وکړي. تاسو موږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفحه 12:06 اورېدلی شي. د افغانستان او سیمې په اړه وړاندې نور رپورټونه هم لرو، خو اوس راځئ چې څو اقتصادي خبرونه واورو. د کابل سټوډیو نه زما همکار وړاندې کوي.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي پلان لري چې په روان 1499 لمریز کال کې 226 سوداګریزي او 1315 کوچنۍ شنی خونی جوړ کړي. د دې وزارت وایي اکبر رسمینن ازادي رادیو ته وویل چې دا شنی خونی د افغانستان په 28 ولایتونو کې د بزګرانو د اقتصادي پیاوړتیا او د سبزیجاتو د پراختیا په هدف جوړیږي. نوموړي وویل چې د کرنې وزارت دغه برنامه په یو شمېر ولایتونو کې پیل شوی او یو شمېر بزګرانو ته په شنو خونو کې د کرلو په هدف د سبزیجاتو تو تخمونه هم ویشل شوی دی. خغلی رسمی وایي د دې برنامې لپاره د وړاندیز په صورت کې هغه بزګرانو ته چې ډیره کرنیز ځمکه ولري سوداګریزه خونه او هغه چې کمه کرنیز ځمکه ولري کوچنی شنی خونه جوړیږي او پکې کرل کیدونکې تخمونه هم ورکول کیږي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د برېښنا له درکه د پوروړو کسانو د لینونو د قطع کولو له کمپاین وروسته د دوی په عوایدو کې زیاتوالی راغلی دی. د دې شرکت وایان وحید الله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د لینونو د قطع کولو له کمپاین وړاندې د برېښنا شرکت ورځینی عواید له 3 تر 15 میلیون افغانیو رسیدل، خو دا رقم اوس له 30 تر 50 میلیون افغانیو رسیدلی دی. نوموړی وایي د برېښنا له درکه لسګونه پوروړي چې وړاندې خپله قرضداري نه پرې کوله اوس آمده شوي چې خپل قرضداري پای ته ورسوي. د افغانستان د برېښنا شرکت نږدې 2 اونۍ وړاندې د برېښنا له درکه د پوروړو پر ضد د دوی د لینونو د قطع کولو کمپاین پیل کړی چې لا اوس هم روان دی. او نن د کابل په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې یو بوری قزاقي وړه 1450 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوری 1150 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 منی بوری 2000 افغانۍ، د غوړۍ یو 14 لیتره بوشکا 980 افغانۍ، د دې تر څنګ یو لیتر ډیزل په 500 او یو لیتر پټرول په 970 افغانۍ پلورل کیږي. او همداشان د کابل په شاهزاده سرای کې د بهرنی وسارو په وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 15 سلوېښت پوله، یو یورو 8 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 15 اویا پوله، او زر پاکستانی کلداری 1500 شپږ دېرش افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوږیږي. شمالي کوریا ویلي چې د تکتیکی لارښوونې وړ نوې وسله یې ازمویلې ده. دا خبر د شمالي کوریا دولتي اژانس خپور کړی. د شمالي کوریا د وسلو ازموینې هغه لنجبونه مسله ده چې له امله یې پر دې هیواد د امنیت شورا او د امریکا د حکومت لخوا بندیزونه لګول شوي. د شمالي کوریا د وسلو د ازموینې خبر په داسې وخت کې خپور شوی چې د دې هیواد د رژیم مشر څو ورځې مخکې وویل چې د امریکا له ولسمشر سره بیا کتنې ته چمتو دي. دا مسله فرشتي جلالزئی تعقیب کړې ده. اوس سره په سټوډیو کې ده فرشتي جلالزئی. د شمالي کوریا رژیم د نوې وسلې د ازموینې په اړه څه جزئیات ورکړي دي؟
د شمالي کوریا د شمالي رژیم مشر کیم جونګ اون ویلی چې دا نوی ازمویل شوی وسله د شمالي کوریا د جنگي قدرت زیاتولو لپاره ډیره مهمه ده. د شمالي رژیم له لوري د دې نوې وسلې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړ سوي، خو دومره یې ویلي دي چې دا نوې وسله چې دوی ازمویلې ده په تاکتیکي ډول لارښوونه ورته کېدلی سي یا رهبري کېدلی سي. د دې وسلې نور جزئیات نه دي څرګند سوي، خو د پیونګ یانګ تر دې اعلان یوه ورځ مخکې په امریکا کې د نړیوالو او ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز ویلي و چې د شمالي کوریا په یوه اساسي اټومي مرکز کې ځینې نوي تحرکات ثبت سوي دي.
په داسې حال کې چې مخکې د امریکا ولسمشر او همدارنګه دغه نوې امریکایي ادارې چارواکو ډاډ څرګند کړی و چې ښایي د شمالي کوریا سره د دوی وروستي تګ راتګ د دې سبب شوی وي چې دا حکومت یا د شمالي کوریا رژیم نورې داسې ازموینې ونه کړي. د دغه وروستۍ ازموینې په اړه چې تاسو یاده کړله، د امریکا حکومت تر اوسه څه ډول غبرګون څرګند کړی؟
طبعا تاسو چې کومه خبره وکړه، د امریکا حکومت تر دې مخکې کله هم چې د شمالي رژیم میزایل ازمویلی دي یا د نوې وسلې ازموینې اعلان کړی دی، نه یوازې د امریکا حکومت بلکې ملګرو ملتونو هم د شمالي کوریا پر رژیم انتقادونه کړي دي او داسې ازموینې یې غندلي دي. خو د دغې نوې ازموینې په اړه د امریکا حکومت څه نه دي ویلي.
د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ د بیا کتنې خبرونه خپاره شول، خو څومره ممکنه ده چې کیم جونګ اون او ترامپ بیا سره وګوري په داسې حال کې چې دغه نوې ازموینه هم شوي؟
و دغه مسله یو څه تفصیلي ده. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون تیرونه ویل چې د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ترامپ سره بیا کتنې ته تیار دی، خو کیم ویل چې دوی خپل شرایط لري. کیم دا خبره د شمالي کوریا دولتي خبری اژانس د اپریل په 14 کړې و. هغه ویلی و چې موږ به لزغم سره دروان کال تر پایه صبر وکړو چې د امریکا له لوري کومې پیاوړې پریکړې راوړاندې سي یا موږ ورسره مخامخ شو. د شمالي کوریا د رژیم مشر او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د فبروري په میاشت کې سره کتلی وو. دغه کتنه په ویتنام کې وخو د هغوی کتنه له نتیجې پرته پای ته ورسېده. کیم جونګ اون تر دې کتنې وروسته وویل چې په ویتنام کې د دوی د خبرو د ناکامۍ عامل د امریکا یو اړخیزې غوښتنې وې. کیم ویلي وو چې دې مسالې د واشنگټن او پیونګ یانګ د اړیکو د ښه کېدو لپاره د امریکا پر نیت او صداقت د دوی پوښتنې پیدا کړې وې، دوی ته پوښتنې پیدا کړې وې. خو کیم جونګ اون د اپریل په 14 نیټه وویل چې د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر سره شخصي روابط شدي او هر وخت چې وغواړي دوی دواړه لیکونه سره تبادله کولای سي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر هغه وخت په واشنگټن کې د جنوبي کوریا له ولسمشر سره کتل او هغه وخت یې ویلي و چې د شمالي کوریا د رژیم د مشر سره بیا کتنې ته علاقه لري. نن چې کومه خبره رامخکې سوې ده، هغه د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو او په دغه مذاکره او خبرو کې د هغو پر رول ده. د فرانسې خبري اژانس نن د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت په حواله خبر ورکړی دی چې د شمالي کوریا رژیم غوښتنه کړې چې له امریکا سره په خبرو کې دي د سهولت لپاره مایک پومپیو له دغو مذاکرو څخه وایستل سي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د برخې رئیس دغه خبري اژانس ته ویلي چې که مایک پومپیو بیا په دې اړه په خبرو کې ګډون وکړي نو د دوی خبرې به ډېرې اوږدې او بې تمرکزه وي. نو تر اوسه نه ده معلومه چې د امریکا د حکومت ځواب به په دغه برخه کې هم څه وي.
زیاته مننه فرشتي جلالزئی. دوستانو، شمالي کوریا ویلي چې د تاکتیکي لارښوونې وړ یو نوې وسله یې ازمویلې ده. په دې اړه او په دې اړه د امریکا او نړۍ د ممکنه غبرګون په اړه مو له فرشتي جلالزئی معلومات واورېدل. مننه ترې کوو. دوستانو، زموږ غږ آزادي راډیو ناوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واورئ.
د غزنی ډیرو وګړي شکایت کوي چې سکل د نامنوي له امله د دې ولایت په ډیرو ولسوالیو کې نیالګي نه دي نال شوي، خو د دې ولایت د کرنې ریاست وایي چې پر ډیرو ولسوالیو یې نیالګي ویشلې. له غزنی د ازادي راډیو د خبري الحبیب الرحمن تاثیر په ریپورت کې تفصیل اورو.
په غزنی کې ځوانان او مدني فعالان وایي په دغه ولایت کې د جګړو او نامنوي له امله د نیالګیو د کینولو بهیر په ټپه ولاړ دی. دوی وایي په تیرو پسرلو کې به ځوانانو دولتي چارواکو او کرنې ریاست ته نیالګیو په کینولو کې پوره ونډه اخیسته، خو سږ یې ورته شا کړې ده. دوو تنو ځوانانو، امین ابراهیم زوی او محمد ناشر، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د غزنی له 300 څخه په نیمایي ولسوالیو کې هیڅ ډول نیالګي نه دي توضیح سوي.
نور کلونه به نیالګي کېنول کېدل ولسوالیو ته به لیږل کېدل دا نه ده کړي بلکې تیرو څو کلو کې دلته چې نیالګي شي ول نیغم لا سمه ساتنه نه ده سل
طالبانو په خپل خلکو ته ویل چې نیالګي چینوي نو دا د امنیت مشکل نه ده دولت خپل سستی کوي
مدني فعال زینب احمدی بیا په دې باور ده چې دولت ته نیالګیو په کېنولو کې زیان ویني ازادي راډیو ته یې وویل کرنې ریاست په ولسوالیو کې ځکه د نیالګیو له کېنولو ډډه کوي چې په راتلونکي کې وسلوال پکې پټیږي
دوی په دې عقیده دي چې شاید موږ نیالګي کېږدو د وخت په تېرېدو سره دا ونې کېږي او شاید د ډېر نامنیو منځته راسي وسلوال کېدای سي په دوی کې پټ سي
دا کرنې ریاست د بڼوالۍ او مالدارۍ د ملي پروګرام ان ایچ ایل فی مشر صدیق الله کلیوال بیا ازادي راډیو ته وویل نامنی د نیالګیو په کېنولو هیڅ بد اثر نه کوي
نامنی د باغونو په توزیع په جوړولو باندې زیات تاثیر نه لري موږ ټول باغونه په هغه ساحو کې جوړ کړي دي چې هغه ډېر نام نه دی له هرې ولسوالۍ چې خلکو مراجعه کړې ده په هغو ولسوالیو کې مو باغونه ورکړي دي هلته کارمندان لرو ترینینګونه ورکوي او باغونه تعقیبوي
خبریال کامران الکوزای بیا وایي که کرنې ریاست په یوولس ولسوالیو کې د نیالګیو د توزیع خبره کوي خو سږ کال یې په څوارلس ولسوالیو کې هیڅ نیالګی نه دی کېنولی
صحیح ده چې دوی به نیالګي توزیع کړي وي خو هغه د ښار په سطح باندې په ډېر محدوده برخه کې خو تقریبا په څوارلس ولسوالیو کې دوی هیڅ نوه مثمره نیالګي نه دي توزیع کړي خلکو ته
غزنی د هیواد له هغه ولایتونو څخه یو دی چې ډیری وګړي په کرنه او کرهڼه بوخت او ډیری اړتیاوې له همدې لارې پوره کوي خو دغه نیالګي د هوا په پاکوالي او د ورښتونو په زیاتوالي کې هم پوره ونډه لري
دوستانو له غزنی څخه مو رپورټ واورېده چې دغلته سکال هغه سي چې په نورو کلونو کې کېدل ډیر نیالګي نه دي کېنول شوي په دې اړه مو د بېلابېلو لورو نظرونه واورېدل په افغانستان کې مو په وروستیو کې د راغلو سیلابونو او له کبله یې د تلفاتو په اړه رپورټونه درلودل خو دغه سیلابونه یوازې په افغانستان کې نه دي راغلي بلکې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې هم خلکو ته سیلابونو بشري او مالی زیانونه اړولي د ایران درویش ولایتونه د شدیدو سیلابونو شاهدان و چې کرنیزې مځکې تخریب کړي او په لسګونو کسانې مړه کړي بلخوا په پاکستان کې هم تر ډېره په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې سیلابونو د لسګونو کسانو د مړینې سبب شوي دي سالم احمد صالح د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د سیلابونو له کبله د اوختو زیانونو په اړه حال راکوي
پاکستانی چارواکو د چهارشنبه پر سهار وویل چې بې وخته بارانونه په دغه هیواد کې د سیلابونو د بهیدو سبب سوي چې په نتیجه کې کورونه تخریب زراعتي مځکې زیانمنې سوي او لږ تر لږه 50 کسانې په نتیجه کې مړه سوي دي دغه سیلابونو د افغانستان په ګډون د آسیا د جنوب په ډیرو هیوادونو کې زیانونه اړولي دي د پاکستان د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ادارې ویاندې ریما زبیری وویل زیات تلفات په غرنیو سیمو کې خلکو ته اوښتي چې د اورښتونو اوبه پکې په چټکۍ حرکت کوي یو سل پنځوس ټپیان په یو روغتون کې بستر سوي چې چارواکو پکې اضطراري حالت اعلان کړی دی خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونه د شدیدو سیلابونو شاهدان و چې د میرمن زبیری په خبره سیلابونو په دغو ایالتونو کې څو شهرونه زیانمن کړي دي د ژغورنې محلي ادارې یوه کارکوونکي محمد یونس وویل چې پوځي او د ژغورنې ادارې هڅه کوي خلک د بلوچستان ایالت له هغو کلیو چې اوبو چاپیره کړي وژغوري په سند ایالت کې په سلګونو هکټاره کرنیز مځکه کې د غلو دانو حاصلات تخریب سوي دي د هارون رشید په نوم د پولیسو یو محلي چارواکی وویل په ډیرا اسماعیل خان کې لکلیو په سلګونو کسان د خوندیتوب لپاره ایستل سوي او سیلابونه د مځکې شویدو سبب سوي هم دي د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودیری ویلي څرنګه چې د بارانونو د دوام اټکل سوی نو پوځي او د ژغورنې ادارې د تیارسۍ په حال کې دي د آسیا په جنوب کې سیلابونه او اورښتونه معمولا په جولای میاشت کې پیلېږي او د اګست میاشت تر پایه دوام کوي متخصصان وایي دغه بارانونه د مځکې د هوا له تودېدو سره ارتباط لري په پا پاکستان کې هر کال په سلګونو کسان د سیلابونو او طبیعي پیښو له کبله مري
ستاسو له پیغامونو
کلینکونه چې دي د امکاناتو ډېر کم دي او دا مریضان د موږ ځای ته نه راځي نو د غټو مقاماتو نه هم دغه هیله او دغه ورته پیغام دی چې دوی دغه د موږ د شفاخانو کلینیکو ته ټولو ته یو پاملرنه وکړو او دوته کومې دوا وشي موږ ته رسي دغه دوا موږ ته نه کول کېږي او زموږ مریضان هم داسې په ډېر مشکل حالت کې ډېر تکلیف حالت کې نو د اشرف غني صاحب نه نیم دا هیله ده چې وایي هر د موږ باندې چاکولو فورې ته نه ځي د موږ په کلینیکو شفاخانو باندې پوه شي هغه کوم امکانات دوا وشي کې موږ ته وکړل شي. السلام علیکم.
وګوره زه د بادغیس ولایت د مرغاو د ولسوالۍ خبره درسره کوم. د پنجاب د کلي سینې چې د برایه په شپې کې سیلاب توپان راغلی دی. سی مهربانه د پنجاب کلی چې په نامه د حاجي اختر محمد خان دی په حدود کې د نوي کورو دغه چې پر مخ باندې د شیان ورسه نیولي دي، حیوانات یې ورسه نیولي دي، د کور هسپادونه یې ټول ورسه نیولي دي. نو په دغه برابر کې موږ هیله لرو چې دا زموږ غږ تر یو ځای پورې ورسوي او دا نشر کوي، باوجود چې خپل د ولایتو کارمندانو او مسؤلینو ته راغلي یو ډېر پر داخ خو توجه هم نشته په دې کې. خدای تاسو وساتي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستان وخت د غرمې دولس نیمې بجې شوې. اوس هم یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. له سالی محمد سالی اورو.
قطر ته له کابله د تلونکي پراخ هیات سفر تر نامعلومې مودې پورې وځنډېد. په پام کې وه چې د افغانستان د دولت لخوا ګمارل سوی هیات نن ماپښین د قطر پلازمینې دوحې ته ولاړ سي. په کندهار کې نن د سولې او پخلاینې په ملاتړ لاریون کېږي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د دغه لاریون لپاره د ښار ټولې مهمې لارې تړل سوي دي. د غزنی محلي چارواکي وایي د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو پوځي عملیاتو کې ولس وسلوال طالبان وژل سوي دي. د والي ویاند وایي دغه عملیات په تیرو 4 ساعتونو کې مرکز او څول سوالوي کې سوي دي. پاکستاني چارواکي وایي په بلوچستان یالت کې 14 کسان هغه وخت وژل سول چې بس موټر یې د نامعلومو حمله کوونکو پر کمین ور برابر سو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان به راتلونکي اونۍ چین ته ځي او د دې هیواد له مشرانو سره د کتنې ته څنګ به په پیکینګ کې د یو کمربند یوې لارې د لوی پروژې غونډې ته وینا هم وکړي. او شمالي کوریا ادعا کړې چې یو نوې تاکتیکي وسله یې ازمویلې ده.
دوستانو تاسو کولای شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې په تفصیل سره وګورئ. زموږ د دې خبرونې د خبری مطالبو برخه په همدې ځای پای ته رسیږي. ټول خبره شوی مطالب تاسو زموږ په پاڼه کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ موندلی شئ. اوس هم د مخکخو خزو پروګرام.
مخکخي خزي
سلامونه دوستانو، زه فرشته غنیم او تاسو د مخکخه خزو خبرونه اوري. نن په خبرونه کې به هم را سره یو تکړه میرمن ده، ناهید حمیدی، افغان سوداګر چې د قیمتي ګڼو او زیوراتو د جوړیدو او پلور په برخه کې فعال ده. ناهید لدی سره د افغان خزو د سوداګری او صنایعو خونی غړیتوب هم لري. لکلونو راهیسی دا سوداګری پیل کړی ده او زیاتره وخت بهرنیو هیوادونو ته هم صادرات لري. دا وایي اکثر پیرودونکي بهرنیان او افغان وګړي دي. په ورته وخت کې د شګرف په نوم د یو تولیدي شرکت مشره هم ده. اغلی ناهید، ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او راغلی استودیو ته.
ډیر زیات تشکر سه زب دعوت کړم نن او زه خوشاله یم سه نن ورځ کولای سم د خپل په باره کې او د خپل د فعالیت په باره کې تاسو سره وغږیږم.
مونږ هم داسې میرمنو ته اړتیا لرو په افغانستان کې. خو لومړی به دې تر شو، تاسو ځوانه یاستئ، فعالیتونه مو د پاملرنې وړ دي. که چیرې ووایئ چې کله مو دې ته زړه ښه کړ چې د افغانستان د زیوراتو په برخه کې تاسو کار وکئ.
اصلا زه شرکت لرم، تجارتي شرکت ته دمه دا په 2014 کې ما تاسیس کړی ده. ما د خپل جواز واخیست او مخته د هغې نه د ما فعالیت جریان لرلو. زه وخت سه په هندستان کې ما درس ویلو، په غی جریان کې نو تصمیم می ونیوای سه باید هم درس وای ما هم باید کار وکم. نو د هغه چې ما د خپل فعالیت شروع کو په قیمتي کانو کې او بیا وخت سه بل لدی سه ما درس ختم سو راغلم وطن ته. نو اول شی چې په ذهن کې مې و دا اوس زه باید رقم څه کېږي، زه باید یو شرکت ولرم. شروع مې وکړ په اول په اخیستلو د جوازو باندې. نو بس ورو ورو نور نن ورځ دغومره داسې په یو چې کې مې ځان رسولی ده او خوشحاله یم، راضي یم.
نن سبا هغه سوداګر چې نوي کاروبار پیلوي د جواز په اخیستو کې له ستونزو سره مخ وي، تاسې څنګه په 2014 کې دغه جواز په اسانۍ سره واخیسته ومکولی شي چې قناعت ورکړي هغو ادارو ته چې ستاسو کارونه ورسره بند وو؟
نه دومره ما دپاره خو لږ مشکله ده، اوس ما اول غوښتل یو انګلیسي نوم ورته انتخاب کړم. نو زیورات ته زیاتر داسې نومونه انتخاب کیږي چې باید بین المللي نومونه یې د ټولو دپاره آسانې زده کولی. ما ته په اول کې وویل سو نه ته وایي 15 دقیقې وخت لرې، باید په 15 دقیقو کې ته ما د ټول کمپلیټ کړی وو، یعنی مکمل کړی وو پروسیجر د جواز اخیستلو. بیا ما ته وویل زه 15 دقیقې وخت لرې، باید ته انتخاب کړې نوم. نو ظاهرانه پاتې وم سه زه څه نوم انتخاب کړم ورته. خو بالاخره ما شګرف انتخاب کړ ورته، بیا د ما کارونه سره مخ ته ولاړه. دومره سخته نو په اولو کې لږ سختي سه ډېر کول، هغه پیسې وي ډېر غټې پیسې غوښتلې په اول کې. او دعا مدا اوس باید ما یو دفتر نیولی وای. نور کوم داسې کوم مشکل سره مخامخ سوی نه یم. دوه ورځې کې مې جواز اخیستی خپل.
څومره عاید تاسو سره و چې لومړی مو دغه شرکت کارونه پیل کړل؟
ولې د محصلي په دوره کې ما سره دومره عاید نه و، فقط یو $2000 اوس مور مې راکړی و. دا باید زه په دې جریان د درس ویلو کې باید کم کم د دې نه استفاده وکړم، خو ما ډېر لوی زړه وکړو او بس دا $2000 مې استفاده وکړه په دې کار کې.
لومړی کار مو له $2000 څخه پیل وکړ، اوس څنګه هغه سرمایه مو څومره ته رسولې ده؟
دا خو ډېر سخت سوال ده، خو ولې 0.3 نور په چي اضافه شوي دي.
نورې مېرمنې هم ځان سره لري په دغه شرکت کې در سره په کار بوختې دي کنه یوازې تاسې یې چې په راس کې؟
فعلاً زه پراس کې د اول نه مې دغه تصمیم نیولی اوس زه باید خپله به خپله یو کار وکړم. نو شکر ده خدای سه زه خپل مې پراس کې څوک نست را سره نه کوم، څوک ستاسو یا سرمایه گذاری کړی د ما په شرکت کې یا داسې شریکی د څه کسان نست زه خپل مې. ما سره څلور مېرمنې دي، متاسفانه کوم کار څه کوم په بخش دی زیوراتو کې او قیمتي کاڼي دي، مېرمنو سره هغه مهارت نست او زیاتر سه اتر دانی نور کارمند زلرم سه اغوی سړیان دی. نو دوی اغه مهارت د خپل د پاکستان نه اخیسته ده، اغه وخت سه دوی مهاجر او مېرمنې کم کم ټریننګ اخلي دغه کې
ظریف کارونه تر سره کوي.
بله وو زیاتر د ماده قیمتي کارنه دي دغه پروسس کومه، د زیوراتو نه زیاتر د قیمتي کارنه پروسس دي.
کله چې تاسو دغه قیمتي ډبرې کابل ته راوړي، دا د کومو ولایتو نه راوړي او تاسو خپل هم حالت سفر کوي که نه یې کوي؟ نور نارینه کارمندان چې ستاسو دي هغوی سفر کوي؟
نه زه شخصا نسم تلای د لپاره سه زیاتره غ مناطق کې سه د قیمتي کانه راوړي غ نام نه مناطق ته متاسفانه. نو راوړي خلک استا سه راوړي او زه په آزاد مارکیټ کې کاروبار کوم او په آزاد توګه سره یې خلم او لکه سره رقم سه رقابت په مارکیټ کې لکه ما غوند نور تاجران همسته، البته شو زنی دي زاولی نشو زایم. خو ما اخلم بعضی غرابت ستد موج ما کسان سه په مدن کې کار کوي بیا غوی مشتراوړي.
ډیر کله د قیمتي ډبرو د پروسس یا د کیندلو او هم د رزغونو د جواهراتو د جوړولو په برخه کې نارینه په کار بوخدي، تاسو ته دا یو سخت دنده نه واچې تاسو ځان د پاره اختیار کړی دا شرکت مو کله چې جوړ ک د پدې اړه فکر نه وکړي؟
ولا پاوله کې ډیر زیات ماته مشکل وو وخت سره دا کار ما شروع کو. از اولین رخصتی مې سه د پنتون نه واخسته، یو 15 ورځې د پاره ما رخصتی لرله. خو ما ول سه زما افغانستان ته ودا کانه به اخلم، خو بیا راغلم دلته پسته ماته معلومات وسه زه اولین کس یم. اصلا شزه نسته په دې کار کې، دا د سړو کار ده. خو خیر ما د پاره دومره فرق نه کول، ما فقط دومره ما هغه خپل علاقه ته لیدل صدغه شي کې د ما علاقه ده او اراده مې ډېره قوي وه، نو ډېر زیات مشکل و په اول کې ما ته ډېر زیات. نو بیا پسته پسته اوس فرق نه کوي، اوس دوی زه منلی یم دا څوک چې په دغې انډستري کې دي او زه جز د هغوی یم، اوس اوږه په اوږه بس د مې رقابت روان ده.
تا به له ستونزو سره مخ شوي یې، دا ستونزې کومه برخه کې وي؟ نورو تاجرانو هم تاسو ته ستونزې پیښې کړي که نه؟ ځینې وخت مېرمنې وایي چې ځینې سوداګر ورته ستونزې پیښوي.
نه، ما ته داسې په اوله کې داسې خاص ستونزې شخصي راته نه دي پیښې شوي دي، او ولې نه، وخت داسې ما دا کار شروع کړی و چا سره بس ما کوم معامله کوله، خصوصا وخت داسې کوم شی به مې خرڅ کړو بېرته به مې سې تقاضا د دې لر لسه زه باید پیسې دوی نه واخلم، ما ته به دوی د خپل خبرې کولې لکه سویل ته څه کوې، ولې باید په دې کار کې واوسې، ته متحصیل دې کړی ده، ولې نه ځې یو وظیفه نه اخلې، په داسې سوالو سره. یا مثلا بعضې وخت به ما نه سوالونه کول سې ته پلار لرې ورور لرې، یعنی داسې سوالونه سې غیر مستقیم به ما ته ویل څه مه کوه دا کار. خو خیر دا د موږ جامعه وه نور په هغه وخت کې، اوس شکر د خدای زه ورزشکې سره سم سوي دي، او اوس کوم مشکل ما ته ستونزه نه ایجاد کولی نیسي. البته
په کومه برخه کې مو زده کړې کړي، چېرته مو کړي، کوم معلومات چې موږ ته رسېدلي دي؟ د فکر کوم چې بهر ته تللي وي د زده کړو دپاره، خو یوه اړیکه به راواخلو وروسته به دې پوښتنې ځواب ته راشي. مهرباني وکړئ، څوک له کوم ځای څخه؟
بلې فرشته غني، سلامونه تاسو ته وړاندې کوم، ستاسو د راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته، ستاسو مېلمنې ته.
مهرباني پښتون څه
نظر خو مې غږ زموږ خور خوشبخته یو ملکي ښځې اصلا په ازاده فضا کې ګرځېدی نه شي، خپل اصل حقوق څه کوي؟ نو دا په دغه کابل کې تاسو د کار قص لري که نورې لکه د غځېدو قص لري؟ یو او دوهمه پوښتنه مې دا ده، ستاسو په کوم شی وکړو ستاسو څه ده چې اوس ناامید دي؟ نورې ښځې څنګه کولی شي چې ستاسو په قدم به
ډېره مننه ښاغلی پښتون. دا چې ستاسو فعالیتونه یوازې په کابل کې دي که نورو ولایتونو ته هم ځي؟
د ما فعلا دپاره خپل فعالیتونه مې په کابل کې دي، نو چون زه د خپل ځان آزاد احساس کوم په کابل کې. البته نو زه خپله مې د کندز نه یم، او زه ډېر زیاته مینه لرم د خپل هغه چیرې چې زه اوسېدلی یم په کندز کې، هغلته د ما پیدایش سوی ده، لږ غټه سوی یم، ډېر مې خوښ راځي چې زه باید یو خدمت وکړم، زه باید یو کار وکړم. زه که د خپل بعضې ښځې دي په دې برخه کې، زما ډېر زړه غواړي چې دوی هم فعالیت وکړي، یو شی زده کړي، او زه یو مستر د خدمت سمه وطن ته او د مې خپله وطندارانو ته. او زما فعالیت فقط کابل کې دي.
داسې پلان لري چې نورو ولایتونو ته یې هم وغځوي که نه؟ ستاسې صادرات بهر ته دي او د کابل یې صادروي؟
زړه مې غواړي، ولې خدای دې وکړي چې زموږ افغانستان آرامه سي، او زه وکولی سم په صورت د آزادانه لاړه سم نور، یعنی بعضې نور ولایتو کې هم فعالیت وکړم. علاقه مې زیات په بدخشان کې ده، چون موږ زیاتر د موږ قیمتي کاڼې شایسته کاڼې د بدخشان نه راځي، او نسم کولای فلان دپاره.
پرته له امنیتي ستونزو نورې ستونزې هم شته چې ستاسو د لارې خنډ ګرځېدلي؟
بله، او البته اوس ښه ده، شکر ده چې رئیس جمهور صاحب اعلان کړی ده چې د معدنو معدنکاري او قیمتي کاڼې آزاد سي. تر دا د دوه درې کالو نه په دې خوا دا بیخي بند و، موږ به نسوای کولای سې دا قیمتي کاڼي په صورت د خام دا صادر کړو. او په دې کې به د ستونزې دا اوسې وخت سې بین المللي مارکیټ ته به موږ لاړو، دا قیمتي کاڼي که زمرد و یا که یاقوت یا بیروچو، دا به م سې یووړه ایراني نیمه پروسس کړی م سې، او دوی به ویل سې موږ ته نیمه پروسس مه راوړئ، دې لپاره موږ ته خام راوړئ. دوی به کانټراکټ لرل بعضې هېوادونو سره په قراردادونه، بله دوی به قراردادونه لرل، هغه نظر په قرارداد باندې دوی خام مال ضرورت لرلو چې باید موږ دوی ته ورکړی وای. نو موږ به خپله پروسس کولو څه رقم سې رئیس جمهور صاحب امر ورکړی و ټولو ته، سې باید خام مال، خام قیمتي کاڼې نه باید د افغانستان نه ووزل سي، نو د هغه وجه نه بیا موږ مشکلات سره مخامخ ډېر زیاده دی دوه کال نه په دې خوا اوس شکر بیا بیرته آزاده سوي دي نور اوس له خیره سره نور به هم د موږ صادرات زیات سي انشاءالله.
تاسې د قیمتي ډبرو د کیندلو په برخه کې فعالیت لري که د زیوراتو د جوړېدو که ګډ د اسکار سره؟
نه په کیندلو کې زه نه لرم فعالیت د دې لپاره سي په کیندلو کې یو خو یو تیم جوړول هغه هم داسې صادق او با ایمانه تیم ډېر مشکل و. په اوله کې ما دا کار وکړو، ما دوه درې معدنو کې حصه واخیسته، تقریبا تر یو کاله پورې زه ما کار کول. هلته خلک سه په معدن کې کار کول، هغوی ته به مې ما به بس که مواد غذایي و که پیسه و که مصارف و هغه به مې ورته ورکول تر یو کاله. ومې لیدل سه هېڅ نتیجه نه ورکوي، او په اخره کې ما ته به ویل سه بس نتیجه نه ده ورکړی. او بیا زه غیر مستقیم خبرېږم، زه دوی به چه به لاسته راتله هغه به یې په مارکیټ کې خرڅولو ما ته به نیول. د هغې د وجې نه زه کوم خاص تجربه نه لرم، یعنی ښه تجربه نه لرم په دې حکله باندې.
یوه اړیکه به راواخلو، وروسته به بیا نورو پوښتنو ته هم راشو. مهرباني وکړئ، څوک له کوم ځای څخه؟
السلام علیکم بریښنا،
ډېره مننه. مهرباني نوم مو؟
پوښتنه دا لرم چې آیا دغه
نوم مو راته ونه ویل او دی هم راته ونه ویل چې کوم ځینې اړیکه نیولې وه. خو دا چې زیورات چې تاسې کوم جوړوئ، په دې برخه کې ځینې کارونه غیر قانوني هم کېږي، تاسې له کوم ستونزو سره مخ شوي یې؟ له داسې څه سره چې تاسې ممانعت شوی وي چې طبعا مخکې مو لږ یادونه وکړه؟
غیر قانوني متاسفانه نه، ما تر اوسه نه ده کړی دا کار. ولې تر یو څو کاله مخته ولې نه؟ په دې کې ډېر غټ غټ لاسونه وو متاسفانه سي، غیر ډېر په صحیح توګه سره دا کار نه استفاده کېدی نه. په ډېرې پیسې خلکو سره وي، بس دوی غوښتل چې دا پیسې د خپل په دې کاڼو کې سرمایه ګذاري وکړي. داسې یو وخت راغی په مارکیټ کې، البته دا د 2014 خبر ده، د هغې کال داسې 2014-15 کې سموږ نه سوای کولی سه کاڼې واخلو، دومره قیمت جګ تللی و. هغه دا د دې وجه نه داسې بیری خلکو سره پیسې وې، او دوی غوښتل چې دغه د پیسې دا د کاڼو له طریقه ده، یعنی یو رقم سیستم د پولشویي و په دې کې. بیا شکر د خدای سه بیا هم رئیس جمهور صاحب امر وکړو سه باید دا بند سي. اصلا صادرات اجازه نه سوه، بند سو صادرات. بیا کم کم بیرته دا مارکیټ بیرته خپل په کنټرول کې راغی. نور داسې کوم غیر قانوني شی په دې کې نسته. زه یو کارخانه لرم، هلته زه پروسس کوم دا قیمتي کاڼې، او همچنان زه سرویس ورکوم دا نورو تاجرانو ته. دوی به پخوا د غمیان وړل، د قیمتي کاڼې به یې وړلې یا پاکستان ته یا هندوستان ته یا نږدې مارکیټو ته، دوی به تراش کول. اوس هماغه سیستم د تراش ما ایجاد کړی په خپله کابل کې، په خپل هغه مارکیټ کې دې ته ډېر نږدې په ډېر کم قیمت باندې زه دوی ته هماغه سرویس ورکوم چې زه په پاکستان او هندوستان او نورو هېوادو کې اخیستم.
بله، د دې قیمتي ډبرو د تراشلو یا د پروسس په برخه کې ستاسې فعالیتونه دې برخه کې هم دي چې په خپله زیورات جوړ کړي او نړیوالو بازارونو ته یې وړاندې کړي، که نه یوازې تاسې غمي او کوم قیمتي ډبرې چې دی هغه تاسې انتقالوي؟
زیورات متاسفانه زیورات زه صادر کوم نه، د ما فقط او فقط قیمتي کاڼي دي. صدا په صورت د پروسس او نیمه پروسس یا خام درې رقمه زه فعالیت کوم، او د دې تجارت کوم، صادرات دي د ما. او زه بعضې د موږ متاسفانه په خپل افغانستان کې په هغه رقم باندې زه باید یا مثلا یو غاړکۍ جوړه سي یا ګوتمه جوړه سي، په هغه سیستم په هغه مشینری باندې سه باید ډېر پیشرفته مشینونه یي هغه نسته دلته. نو ډېری وخت زه بعضې مشتریان لرم سه دوی ما نه تقاضا کوي داسې یو ډیزاین وایي سه هغه هېڅ امکان نه لري په افغانستان کې جوړ سي. نو بیا زه دا د بیرون ته زه یعنی په هندوستان کې زه دوی ته جوړوم، بیا یې وارد کوم افغانستان ته. زه په دغې کوشش کوم سه خدای مهربانه سه یو ورځ سزه همدغه سیستم د زیورات جوړول یا زرګری هغه ډیر پیشرفته زرګری سیستم هم په افغانستان کې جوړ کړ.
سوداګری مو په هند کې هم دا ک یوازې تسل تصادرات لري نور سوداګر ته سره
یو کال نه پدې خو ما د خپل د کمپنی او برانچ ما خپل په جیپور کې جوړ کړی. جیپور یو شهر دی هندستان ده. زه که ووایم په آسیا کې یو یګانه شهر ده یا یګانه مارکیټ ده چې په قیمتي کانو کې ډیر زیات فعالیت لري، یعنی بین المللي پیژندل سوی مارکیټ ده د جیپور. نو په هغې کې ما یو وړکی برانچ د خپل د کمپنۍ جوړ کړی ده، او څه سې مثلا د افغاني کاڼې یا که بعض د خپل بعض نور فعالیتونه ده د هغې جنه مخته وړم، او شکر د خدای تر نن ورځې پورې زه ډېر ورنه راضي یم. د دې نه د افغانستان نه زیاتره د هغې جنه راضي یم.
نورو هیوادونو ته هم صادرات لري کنه یوازې هند ته لري؟
بله، و زه په کویت کې هلته یو وړکی لکه یو دکان غوندې که په انګلیسي باندې ډېر زیات وبخښې سه زه بعضې جملات په انګلیسي وایم. هلته یو وړکی شوروم ده، زه البته یو کویټي سره په صورت قرارداد یعنی شراکت باندې زه یو دانه دکان لرم په کویټ کې. نو بعضې زیورات یا قیمتي کانې د افغانستان په صورت دی دې سې هغه زیورات بیا زه په افغانستان کې جوړوم دې لپاره چې هغوی ضرورت لري او د ما خپله دکان ده. هغه دلته بله افغاني ډیزاینونه دي، او هلته زه په نمایش اشتوم او بس لکه یو دکان غونده ده هلته خرڅېږي.
په دې غمیو کې د سپینو زرو څخه استفاده کوئ که د سرو زرو څخه؟ کوم بل
زیاتر 99% د ما د سره زر دي.
سره زر دي؟
بله.
بیا ډېر کله په کومو نندارتونونه چې جوړېږي په هغه کې د قیمتي ډبرې ډېری په نقره یا سپینو زرو کې کارول شوي دي، کوم یې ډېر پیرودونکي لري؟
نقره کې که موږ سمت داسې فکر وکړو که یوروپ خواته خپله اروپا خواته یا امریکا خواته دا زیاتر دا نقره خوښوي د سره زر نه.
بله.
نو هغوی ته بیا نیمه قیمتي ډبره لکه لاجورد سو یا د بیروچو یا مثلا کنزایت دی دا د نورو کاڼې څه دي دا بیا موږ جوړوو. هغه بعض وخت نمایشګاهانې دي، هغې نمایشګاهان ته ځان برابرو، هغه بیا په سپین زر کې دي. ولې وخت زه آسیایي خصوصا د کویت خواته هغه سپین زر هغه خلک نه اغوندي. که د ما کار ده صرف په دې باندې داسې مشتري د مانه یا مارکیټ څه تقاضا لري زه چې باید دوی ته برابر کړم، زه په هغې باندې مخته زما او زیاتره د ما سره زر دي، او چون د ما قیمتي کاڼی دی نسو کولی سې که د زر ډالرو غمای زه واخلم مثلا په شل ډالرو سپین زر کې زه هغه استفاده کړم. نو د هغې وجې نه دغسې سې قیمتي شاید سور زرم غواړي. بله
ډېر ښه. که چېرې دا راته ووایي چې ډېر فروش کوم غمی لري یا کوم قیمتي ډبرې لري په بهرنیو هیوادونو کې او په افغانستان کې؟
افغانستان مشهور ده په زمرد باندې، پنجشیر زمرد. په دنیا کې په خپله د پنجشیر زمرد دوهم مین رده کې راځي، اولین رده یې د کولمبیان زمرد دي او بیا ورپسې د پنجشیر زمرد دي. سه هر چیرې زو که د افغانستان نوم اخلو مشتوای پنجشیر زمرد مشته راوړی، او بیا ورپسې یاقوت د موږ د جګدلک یاقوت ډېر مشهوره دي، او بیروج د موږ مشهوره دي، دا درې شیان ډېر مشهوره دي، او لاجورد. البته لاجورد خو داسې کوالیټي کې موږ لاجورد لرو نور په دنیا کې نشته.
دا ګاڼې طبعاً قیمتونه یې لوړ دي، افغانان یې هم اخلي ځکه دلته اقتصادي ضعف هم موجود دی؟
متاسفانه نه، په افغانستان کې نه، ډېر کم خلک پیدا کېږي چې دوی واغوندې قیمتي کاڼی. دوی زیاتر کوشش کوي که د موږ مثلا د افغاني ښځې دي دوی طلا اغوندي. که کوم زمرد یا یو شی که قیمت ګورو هو وایي دا څومره ګرانه ده، دې په ځای ولې زه مثلا یو غټ لاکټ د طلا وانه غوندم؟ ولې بعضې یو تعداد خلک دي چې هغوی پوهېږي د دوی په ارزښت باندې پوهېږي یا د دې باندې تللي دي په دنیا، یعنی د باندې هېوادو کې لیدلي دي د اغوستل څه رقم طریقه د اغوستلې ده یا ارزښت یې څومره ده، بیا دوی ولې نه، دوی بیا ډېر ښه خریداران دي. ولې متاسفانه سې دا د دوه کالو درې کالو په دې خوا خصوصا دغه دوه اخر کال دومره اقتصاد خراب سوی ده د افغانستان چې هغه سپین زر ته هم خلک توانایي نه لري، څه پاتې سي سره زر ته وکاړه.
داسې ما اوریدلی چې تاسې ترکیې ته هم د خپل تجارت لپاره سفرونه درلودل، هغه سفرونه مو څنګه و؟ خپل شخصي وغوښتل لاړ شئ که نه هلته کوم نندارتون و چې تاسې تللی یې؟
پروش کال زه یو کانفرانس ته تللی وم په نوم د پیداک، زه وزیر صاحب سره وم، البته په کاناډا کې و دا کانفرانس، وزیر د معدن و نرګس صاحب نهان و موږ سره په دې سفر کې. دا ډیر جالبه سفر و ما دپاره، او فقط د ټولو نړۍ نه خلک ټول سوي وو او په معدنو باندې خبرې کولې، ډیر علاقه مندي زیاته وه. سه باید راسي د افغانستان په معدنو باندې دوی سرمایه ګذاري وکړي، ډیر غټ غټ تاجران راغلي وو په هغې کانفرانس کې. د 15 ورځو کانفرانس و، نور متاسفانه سه موږ داسې کوم قناعت بخش جواب دوی ته نه لرلو، سه یعنی راسي په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي، چون مادن بنسی وو نظر په حکم دی رئیس جمهور صاحب. ولی اوس دا د دوه میاشتو نه په دې خوا بیرته دا آزاد سوي دي، او په دې امید دي خیر ده دا سرمایه ګذاري زیاته سي په دې بخش کې.
بله اړیکه بر واخلو، مهرباني.
بله سلام علیکم.
علیکم سلام، څوک یې؟ له کوم ځای څخه؟
خورزه رحمت الله له خوست.
رحمت الله له خوست، مهرباني وکړئ.
ما پوښتنه زوال د صاحب په سلامي سره د ټولو غدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعضې له دغه زما یوه پوښتنه دغه ده وروغوخورې چې په دخوز کې په د رخم په نامه د جټ په نامه ډېر زیات قیمتي کاڼې پیدا کېږي، ولې دغه ته حکومت ته خصوصي شرکتونه ولې توجه ولې نه کوي؟
اړیکه په سکایپ راخلو، مهرباني وکړئ. بلې
بلې، السلام علیکم غني صاحب، تاسو د صاحب ته سلامونه.
علیکم سلام، تاسو څوک یې؟ له کوم ځای څخه؟
یو زه هیله احمد زیمه خیبر پختونخوا نه.
هیله احمد زی له خیبر پختونخوا، مهرباني وکړئ احمد زی صاحب. بله زمونږ غږ له ځان سره لري، فکر کوم چې کوم بیا هم څه ستونزه راغله. رحمت الله له خوست وویل چې هلته د رخام او داسې نورې قیمتي ډبرې شته دي، ولې توجه ورته نه کیږي؟ تاسې که چیرې ووایئ چې خوست کې څه ستونزه ده، ځینې نور که تاسې کاروبار هلته نه، نور سوداګر څنګه هلته ډېره توجه نه لري؟ د رحمت الله په خبره.
رحمت الله، کاشکې زه د دولت لخوا وای، کاشکې زه یو نماینده د دولت وای، کاشکې داسې یو مقام ما لرلی سې په وکولی سې چې دای تاسو دا جواب درکمه. خو ولې من هیڅ یو تاجر زه دومره تاسو ته کولی سم ووایم سې ولې رخام او جیټ ډبره خو ډېر مشهوره دي، دا د یو کال دوه کالو نه په دې خوا ډېر په دې باندې یعنی قاچاق سوي دي، په ټون ټون باندې خرڅ سوي دي. د موږ جیټ بهترین جیټ ده او دا زیاتر چین ته ځي، په هغې جبانې د چین کې پروسس کیږي او نور دنیا ته ځي. د افغانستان په نامه نه ځي، د چین جیټ په نامه ځي. متاسفانه دا یو ډېر تریخ حقیقت ده. اوس له خیره دغه د دولت لګیا ده پې کار کوي او دا آزاده سوي دي، او موږ هم په دغې فکر یو سي لیش کې که دا یو موقع برابره سي یا لیش کې امنیت تامینی په غی مناطق کې، نو حتما زه به اولین کسې مسه زه به په روخانو او جیټ کې به سرمایه ګذاري کوم په مادن کې.
که چیرې په دې اړه هم ووایئ چې تاسې د قیمتي ډبرو د پیژندنې په برخه کې هم زده کړې کړي دي یا روزنه مو لیدلې ده، ځکه په دې برخه کې که چیرې معلومات څوک ونه لري کار کول پکې سخت کار بریښي.
زه د 2008 کال نه، آخر د 2008 کال نه په دې کې زه فعالیت لرم، یعنی دا یو لسم کال ده دمه. او په دې کې ما د تراش کولو ترینینګ هم اخیستی ده او درس مې ویلی ده. زه نه وایم سه زه ډېر زیات معلومات لرم، ولې دغومره زه کولی سم ووایم سه کوم کاڼه زه د لرې نه کل دغومره سه دما د سترګو دید کار کوي، زه بس هغې جنه زه تشخیص ورکولی سه بس دا د چیک کاڼی ده څومره ارزښت لري.
کله داسې هم شوي چې په خپله مو شخصا د دې ډبرو د پروسس او تراشلو په برخه کې کار کړی وي پرته له دې چې تاسې مشري کوئ او نظارت کوئ؟
ولا نه، ولې نه، زه بعض وخت کله زه چینم خپله کاریګرانو سره، زه خپله مې لګیا یم دوی سره، که وخت برابر سي ولې نه خپله مې کینم په کار باندې. ول ډیری وخت نور مسایل کې یا په ډیزاین کې یا په بل نور په کنټرول کې یا داسې څه رقم دوی ته باید لارښوون کوسي، په دې کې زه مصروفه یم، دې نه زه ماشین شاته چینم.
یو پښتنه یو ورځون کې وکړه چې نوري میرمن کې وغوړی ستاسي پلاره پل کېږي کوم ټکی باید په پام کې ونیسي کاغو ته لارښوونه هم ولري چې دا ستاسي غوړي
نور میرمن ته دا ډیر شکار ده که په دې کې کار وسی یعنی دا یو د څه شاید ډیر پر برکت کار ده که په طریقه باندې یعنی په طریقه باندې څوک پوسی او په دې پنتون کې به دوی آموزش ونیسي او بعدن د بالا آموزش دوی بیا خپل لارې پیدا کولی سي. زه خو ډیر خوشحاله کیږم چې باید دا میرمنې په دې کې حصه واخلي ولې دا بدون د آموزش امکان نه لري. سي باید یو شی باید دوی زده کړه وکړي پوسی په نویت باندې څه رقم دي چیرته دي او ورزش څه شی ده او دا باید په درس باندې دا مختزي.
ډیره مننه درنو دوستانو ستاسو نه هم مننه چې را سره ملتیا مو وکړه او په خبرونه کې مو برخه واخیسته. تر بیا مو په لوی الله سپارم نورې خبرونه هم د ازادي رادیو واوري. راتلونکو خبرونه کې به هم همداسې تکړه میرمنې لزان سره ولرو. ستاسو دی الله ملشي.